آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوي چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د بې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمام شوي دي د سیګارد راپور له مخې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده خو ول بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ول دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بې وزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کې
زایو متقاعدم تقریبا دوا کم اتیا کلانی ما نور عاید نلارم کور کراور کوم اتی دی سخت مشکلات سم خون کم دا امارات سرغلای دی دمو غا تقاعد نر کیوی دا خو ظلم دی دا خو پښې د مو د ماشه ګرځېدلې په مات ور سمي یار وخت کور نه ان توسو شو کرامات ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه دمو سرنوشت سست د خلکو خلاصه
السلام علیکم و رحمت الله د آزادی رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د رادیو خاص ډک سلامونه وایم یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته غږ په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړی ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک راوتلې ده ما ته دا راوسته وي غدا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمسدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دیواسته یو غلط پیسې واسطه ته به ورسې په نومه نه کې کابل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سره سره خلاص وسلې غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته 25 لک افغانۍ راکې بیا به شمسدین ته پیسې حواله کوم و بیاستم او دا هغه هغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ نو ما سره په خلاص وسلې غلې نو ما وځه 25 لک افغانۍ دغه بازار واخه مړه لک افغانۍ به ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برابر وځه کنه دا رقم نه کیږي چې تسلیم کنه دا جایزه مو بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوي دا رقم مې سره جان دغه کې تجد ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولاد باغران ول سوري د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما د ازادی رادیو څخه مدا غوښتنه چې د مش پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ول سوري ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي د و لاس د وپښه ماته د نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منل وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې. داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکړي را بېخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي مایبین دي. د تېر حکومت شیم هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي مایبین پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي، طالبان خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغه باندې ما غږ دی وروره چې دغه ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پشین له کاکړۍ توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل، دلته موږ دا درې کاله کېږي ساریو، ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته مالوته نونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مو غرو ته پرېږدي. دي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکي ټول زموږ د هغه ګواوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او پسمال وخان، ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او له یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمیټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي، ورپور مخ په لوړې ځي. باید د دوکانداران ته نرخنامه کښېږدي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم، نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کې وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګیري که ښځې که نارینه په بخش کې کوم خبرې اعلان چې زهیري وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاص سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستي. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو ورولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وایي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشینی بهر هم نه وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای کوره ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګوي، کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. خمه یې لګوه، زه چورې یې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو له هم پکار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد، الله هم خوشحاله اباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهدیم له هلمند وزارت څخه. زما نظر د متقاعد مجاهدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي. او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجه ورته ځانګړې کړې ده، یعنې سته که چیرې نه وي بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره دي هغه 100 روپۍ چې امانه صندوق د سویس کې ته انتقال شوي دي. او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې ما 2 میلیونه په ګټلې دي، د هغو څخه دې را وړي. هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې، بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونه خو هغه دې غوښتنه ځینې وکړي چې دغه نوانه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره رازاده کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره ده مشکلات بدلی. نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دي. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو صرفولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه. نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دي او ژوند په آخري شېبو کې دي. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعهناس. نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه هغه څوک دی چې انسان ته یې نه په ورسېدله. نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرېد. دا سوال مې ورسېږي.
محمد لغمانه يم دا د لغمانه لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ زمنگا حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت بس خوش شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منتخيزه د مو لارې ډيري خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې را جوړي کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شهیدادا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا دغه ټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځي ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې نایلې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټولې کې ورور دلته د سپه سوو خلک دی روژه پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات یې نه کیږي. وایي نه نه درړو ساري درړو ما په خبرو مو یو ورځ بلې ورځ ته کې. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصلې دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
ملګری ملتونه وایي دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوي نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولی په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی، ولی لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه څه چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اغه کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پښتنې باید راولاړ شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیر شلو کلونو کې هر چا خپل خپلوان ته په مغلستونو کې ځای ورکاو، کاغه به هر رقم منافع او مادي یا مانوي منافع وي. نو دغه یو بدبختی ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپل ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه ته د جمهوریت په وخت کې پیسې به یا اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي، زه هغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، هغه رقم.
بله انازای صاحب، نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغه 3 میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملاً صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي، او دوی په مغه باندې ولاړ.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمنګ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، د 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ته مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر، یعنی یو دلې بیا هم وایم، صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووهئ، او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سید رضا منسلان یم، در شیسته روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه. زه د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زوی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلم یې یا یو ځای لیدلی، نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 4 2 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. ار مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ درلاسه کړي، مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دیزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم، ورسم سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. همدا وخت هم په خیر حمدالله لغمان یم، لغمان څخه. موږ د یو تره زوی چې نظر نومېږي تقریبا 2 میاشتې کېږي نادرکه شوی ده، 5 کلور دی. 2 کالې تر وکړنې پرتن د کار وروسته معلومات یې نامته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 8 9 6 7 8، یعنی 0 8 2 9 6 8. بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان، عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 1 1 1. او بل شمیره ده 0 8 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 8 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 14 15 103، یعنی 0 8 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده، 0 8 1 1 6 9 0. یعنی صفر و ات و یو بیا یو بیا شپگ بیا شپگ سلور نه پدې لین چې زما پیغام خپور شي باقی ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکو شو ځانو د پروګرام پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې و
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم میلما مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټره لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شاغلې نورزای په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ د سه یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا روسا دغه نه زولار مکتب ته عمل ته کابل خار کې د مکتب تر څنګ به مونږه دکانداری کولا خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت او نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه وو خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړی و درس ته اولویت ورکولو نو بیا ز کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا ز عمل ته زر استاد مقرر شوم ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو پام دې نظریه او مپم دې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم همدغسې شول زه استاد شوم هغلته
ولې مغوښتل چې استاد شئ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و
اصله خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پانځای سمه ووایي نو بیا استادان مې ولیدل نو پلار مې ولیده نور مې ولیدل رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم هغې یو حده ډېر حده نتیجه م ورکړم
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه نو له څه سره مو علاقه وه ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته مثلا وایي که زراعت نه وایې وترنري ووایه داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري نو بیا هم ما د هغې ومنله خو بیا مې هم دغسې د زړه نه وه منلې ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده
فکر کوی چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه
او دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي
بلکمه
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول کنه سلمانیان به وایي په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نشم په ځینو به بېکاره ناست و دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده عملي کار نشته په زده کړو کې د کرنې د پانزي وضعیت څنګه وو؟ آیا کافی ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
تر یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یو اندازې سپورت کول، هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یو د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالي امکانات نه وو، د مالي امکانات تر څنګ هغه کوم ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست؟
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظه مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بم لری، طرفداران بم لری، منتها یوالو رو یه لاسترار رو نایده و چی دیر خلق تربیه شول، دیر و خلقو پر نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوی و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چکل یو وړه فابریکه به و، مثلا په صنعتي فابریکه به و، دغه کارمندان به د همسایه ملک وو. خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل، خوشاله وم. او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو، او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي وو هلکانو چې آبي رنګ یې و، ډېر وخت نجونو به ډېر ښایسته تور کالی اغوستي وو، سپین به یې ټکری وو. نو داسې یو ډېر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډېر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډېر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو امادګۍ سره ځي صنف ته، د یو امادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچنګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي، ډېر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه و چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسې د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړي نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادېږي املوک، دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادېږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا طبعا، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظه وي یا مثلا که تخنیکي وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوي و، او خصوصا په فرا کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فرا کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه و، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري و سمځینه کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا طبقي نوی کتاب خپور کی. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو کوم مفردات د مضامینو چې وو هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډېره حده دا شی وو، خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به یې د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات څه رقم کېږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوتي، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري، مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل. 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی، پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي، یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي، یا مایک وي، یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و، یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو، نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم، هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو، یا مثلا ټیک ټاک نه به یې کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکړي، هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده، او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم، یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و، ډېر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کړي، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي، یا خپل ځمکې آبادي کړي. په دې برخه کې څه وایي، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه ساروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې، شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی. نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي، هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډېر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغېږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل، چې هغه وخت کې موږ په شرمیدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیوه چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او په هغې کې ما هغه کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما په هغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل رتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په درېیم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د دوه سوه درې سوه پنځه سوه چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
صبر وکړه، صبر ورختا ورختا نشي، صبر وار خطا وار خطا نشی، پام کا وزن گیا چرتا داس مہیر بیا نشی، صبر وکڑا صبر وار خطا نشی، پام کا وزن گیا چرتا داس مہیر بیا نشی، کل بے وفا دے کل بے وفا، 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 بیاگور چی پدا سے غرض اشنا شیدا نشی، وام کا وزن گیا چرتا داس مین بیا نشی، کل بے وفا دے کل بے وفا، کل بے وفا دے کل بے وفا، کل بے وفا دے کل بے وفا، کل بے وفا دے کل بے وفا،
ټوکو ټوکو نری خان شي داسې فبل چا د ټوکو ټوکو نری خان شي پام کا وزنګي